د ازادي رادیو اوریدونکو پروګرام ته بخیر راغلاست. نن د پنځشنبه ورځ د سرطان ویشتمه ده، د 1399 هجري لمریز کال، د 2019 میلادي کال د جولای 13 سره برابر ده. د ازادي رادیو د څلورو بجو د خبرونه د خبرونو او رپورټونو لپاره ځانګړې سوې ده. وروسته به په خبرونه کې تاسو واورئ چې د افغانستان حکومت په پاکستان کې د جماعت دعوا د ډلې د مشر حافظ سعید نیول کېدو هرکلی کړی دی، خو خپلې اندېښنې هم وړاندې کړې دي. اول به ورسو ملالۍ بشیر ته چې د ازادي راډیو د دې ساعت مهمه خبرونه وړاندې کوي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د هلمند په مارجه ولسوالۍ کې د سختریزو د پلټنې او تلاشي عملیات پیل سوي دي. ملګري ملتونه وایي د افغانستان د بشري حقونو له خپلواک کمیسیون سره به خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي، او په پاکستان کې د حافظ سعید د نیول کېدو په اړه د امریکا د ولسمشر پر څرګندونو انتقادونه سوي دي. د خبرونو تفصیل. د هلمند په مارجه ولسوالۍ کې د سختریزو د پلټنې او تلاشي عملیات پیل سوي دي. د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین خان وایي امنیتي ځواکونه له نن سهار څخه د هوایي قواو په مرسته د دغو عملیاتو پړاوونه پر مخ وړي. ده ویل چې په تیرو څو ورځو کې په هنر سراج، موساقله، کجکي، مارجه او ګرمسیر ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال 40 د دولت وسلوال مخالفان وژل سوي او ټپیان سوي دي. طالب سختریزو په دې اړه څه نه دي ویلي. د هلمند ناآرامه مارجه ولسوالۍ د دې ولایت مرکز لشکرګاه ته په 15 کیلومتره کې موقعیت لري. ملګری ملتونه وایي د افغانستان د بشري حقونو له خپلواک کمیسیون سره به خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دې کمیسیون د نوي مشرې له اعلانېدو سره سم غواړي ټینګار وکړي چې په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې به له دې کمیسیون سره همکاري ته دوام ورکوي. ویل سوي چې د دغه کمیسیون د پخوانی رئیس سیما سمر پر ځای میرمن شهرزاد اکبر ټاکل سوي ده. د دې کمیسیون مخکینی مشره سیما سمر د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د دولت وزیره ټاکل سوي ده. د بادغیس چارواکي وایي د افغانستان د کوماندو ځواکونو 40 مړي تیر ماښام د اب کمري ولسوالۍ مرکز قلعه نو ته لیږل سوي دي. د والي ویان نجیب الله داتفر تیره شپه دا خبر تایید کړ، خو د لیږل سوي اجسادو د دقیق شمیر په اړه یې څه نه دي ویلي. د بادغیس د ولایتي شورای وغړي محمد ناصر نظري په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
خاغلی نظری وایي د خلکو او سپینګیرو په منځګړتوب له طالبانو سره خبرې وشوې، هغوی اجازه ورکړه شپک سره چډوله موټرونه مو ورواستول، او د 40 شهیدانو ملي تیر ماښام دلته مرکز ته راورسېدل او د ملي اردو لیوا ته وسپارل شو.
د دوشنبه په ورځ ناوخته کوماندو ځواکونه د څلورو څرخي الوتکو په مرسته اب کمري ولسوالۍ ته لاړل چې د طالبانو پر ضد عملیات وکړي. د بادغیس والي عبدالغفور ملکزي ازادي راډیو ته ویل دغو ځواکونو له محلي ادارې سره په نه همغږي سره دغه عملیات پر مخ وړي وو. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې د کوماندو ځواک 9 غړي وژلي او 14 تنه نور اسیران نیولي دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري، او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. په پاکستان کې د حافظ سعید د نیول کېدو په اړه د امریکا د ولسمشر پر څرګندونو انتقادونه سوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د هندوستان په ممبئی ښار کې په 2008 کال کې د حملو د ترا حافظ سعید د نیول کېدو په اړه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې هغه تر 10 کال لټون وروسته ونیول سو. په ممبئی کې په حملو کې یو سلو شپږ شپېته کسان وژل سوي وو. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د ډونالد ټرمپ د دغو څرګندونو په غبرګون کې پر ټویټر لیکلي چې حافظ سعید له 10 کلونو راهیسې تر تعقیب نه و لاندې، بلکې په آزاده توګه ژوند کاوه، او په تیرو 18 کلونو کې 8 ځلې نیول سوی وو. په واشنگتن کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی هم پر ټویټر لیکلی چې د حافظ سعید د قضیې په اړه ډونالد ترامپ ته سم معلومات نه دي ورکړل سوي. د پاکستان حکومت پرون د سعید د نیولو خبر په داسې حال کې خپور کړ چې ټاکل سوی د دې هیواد صدر اعظم عمران خان واشنگتن ته سفر وکړي. امریکا د حافظ سعید د نیولو په خاطر د معلوماتو په بدل کې د 10 ملیونو ډالرو جایزه ټاکلې وه. د ایران دولتي تلویزیون راپور وایي د دې هیواد د سپاهي پاسداران اسلامي انقلاب غړي یو بهرنی ټانکر له 12 تن عملی سره یو ځای نیولی دی. د راپور له مخې دا ټانکر د جولای میاشتې په 14 نیول شوی دی چې غوښتل یې له ایراني قاچاق وړونکو څخه تیل بهرنیو مشتریانو ته انتقال کړي. همداراز ویل شوي چې د تیلو دا ټانکر په هرمز تنګي کې یو ایرانی ټاپو ته نږدې نیول شوی دی. د ټانکرانو څارونکو بیا پر انټرنیټ معلومات خپاره کړي چې وایي دا بیړۍ د متحده عربي اماراتو او د جولای په 14 د ایران اوبو ته ننوتلې وه، خو تهران تر اوسه نه ده تایید کړی چې آیا نیول سوی ټانکر د متحده عربي اماراتو دی که نه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویند عباس موسوی د چهارشنبې په ورځ وویل چې تهران یوه داسې بیړۍ د ایران پر سواحلو له اوبو ایستلې چې تخنیکي ستونزه یې درلوده. ده د بیړۍ په اړه نور څه نه دي ویلي. امریکا ویلي چې دا بیړۍ د متحده عربي اماراتو وه او د عملیې له څښتن سره اړیکه پرې شوې وه، ځکه د شنبې په ورځ یې د مخابراتو وسیله ګل شوې وه. د امریکا د دفاع یوه چارواکي اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې واشنګټن شک لري چې ایران دا بیړۍ نیولې ده. د خبرونو پای.
د ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو اوریدونکو په دې خبرونه کې بووري چې د افغانستان حکومت د دې هر کله کوي چې په پاکستان کې د جماعت داوا د ډلې مشر حافظ سعید ونیول سخو اندیشنه لري.
دا اقدام به یوازې کافي نه، نور جدي اقدامات ته ضرورت په پاکستان هغه ترسره کړي.
په دې خبرونه کې بووري چې د افغانستان حکومت د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون لپاره نوی مشر ټاکلی ده، او له دې سره داسې هیلي زیاتې سوي دي چې په افغانستان کې په حکومتي او غیر حکومتي ادارو کې ښځو ته زیات د کار کولو موقع ورکول کېږي. خو یو شمېر کسان انتقادونه هم لري. د دوی خبرې به هم په دې خپرونه کې واورئ. له غزني به په یو رپورټ کې واورئ چې د غزني د ملکي روغتون خلک د غزني د ملکي روغتون له فعالیت په اړه څه نظر لري. او دوه اونیز پروګرامونه درته لرو، د کور کلی پروګرام او د ازادي راډیو او د ملګرو ملتونو د سازمان ګډ پروګرام چې د کوچنیانو د حقونو په اړه بحث پکې کیږي. اوردونکو تاسو خبر یاست چې په داسې حال کې چې د پاکستان صدر اعظم د امریکا متحدو ایالاتو ته روان دی او ټاکل شوی چې د دوشنبه په ورځ د امریکا له جمهور رئیس ډونالد ټرمپ سره وګوري، د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې په هغه هیواد کې د جماعت داوا د ډلې مشر حافظ سعید چې په ممبئی کې د هند په ممبئی ښار کې په تروریستي حملو کې په لاس ترلودو تورن او حتی تور ورباندې لګېدلی و چې دی د دغه حملو په ترسره کولو کې همکاري کړې وه نیول سوی دی. د امریکا حکومت د حافظ سعید په نیولو باندې 10 میلیون ډالر جایزه اعلان کړې وه. دا چې حافظ سعید په پاکستان کې ونیول سو د افغانستان حکومت هرکلی کړی دی، خو د افغانستان د دولت د رئیس ویاند ځینې اندېښنې هم را سربېره کړي دي. د ازادي راډیو له خبریال سره په خبرو کې د هغوی یادونه کړې ده. نور جزئیات په د رحمت افغان په رپورټ کې واورئ.
د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی تم وښوده چې پاکستان باید د ټولو هغو ترهګرو ډلو په وړاندې صادقانه اقدام وکړي چې په پاکستان کې خوندي پټنځایونه لري.
دا اقدام به یوازې کافي نه، نور جدي اقدامات ته ضرورت شته چې پاکستان هغه ترسره کړي، ترڅو هغه ډېرې زیاتې ترهګرې ډلې چې په پاکستان او افغانستان کې فعالیت کوي د هغه مخنیوی وشي. دا یو اقدام دی، خو ډېر نور اقداماتو ته هم ضرورت شته. مونږ بیرته
تیره ورځ د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د لشکر طیبه پخوانی مشر حافظ سعید یې نیولی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په ټویټر کې ولیکل چې د حافظ سعید نیول کېدل پر پاکستان د 2 کلونو د فشار نتیجه ده. په حافظ سعید تورونه دي چې په 2008 میلادي کال کې د هند په ممبئی ښار کې په یو ترهګریز برید کې لاس درلود چې پکې 168 تنه ووژل شول. د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په پاکستان باید فشار زیات شي چې حافظ سعید بیرته خوشې نه کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې باری عارض ازادي راډیو ته وویل
هر افراطی چې په پاکستان کې موجود دی د حفیظ سعید په شمول هغوی په یو شکل د اشکال د افغانستان په موضوع کې دخالت درلودی او د افراطی ډلو د تمویل تجهیز او یا حد اقل تنظیم په حق لباندې رول لوبولی. نو ځکه که داسې کسان لکه حفیظ سعید نور هم داسې کسان شته لکه مولانا سمیع الحق چې د منځه لاړی دا هر یوه نیول یا د منځه تګ د افغانستان دپاره مهم.
حفیظ سعید له دې وړاندې هم په پاکستان کې نیول سوی و خو وروسته بیرته خوشې سوی و. د افغانستان دفاع وزارت د پاکستان د حکومت له لوري د حفیظ سعید له نیول کېدلو هرکلی کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو اوریدونکو داسې په خبرونو کې مخکې واوریدل چې د ملګرو ملتونو سازمان نن یو بیان خپور کړی په افغانستان کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسون رول په داسې وخت کې چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې روانې دي ډېر مهم بللی دی. د ملګرو ملتونو سازمان په دغه بیان کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د پخوانۍ مشرې سیما سمر کار ستایلی دی. سیما سمر له 2002 میلادي کاله راهیسې په افغانستان کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسون مشره وه. هغه اوس د افغانستان د جمهور رئیس د لوري په بشري چارو کې د دولت وزیره ټاکل سوې ده. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د مشرۍ لپاره نوې مشره شهرزاد اکبر ټاکل سوې ده او نوې کمشنران هم معرفي سوي دي. له دې سره د ازادي راډیو خبريالي ته په کابل کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالینو خوشبيني څرګنده کړې ده چې دا په افغانستان کې د ښځو رول ته د حکومت د پاملرنې یوه ښه بېلګه وي. خو په همدې وخت کې یو شمېر کسانو داسې اندېښنه څرګنده کړې ده چې په افغانستان کې شایي ځینې مشخصو کسانو ته د ښځو د حقونو د دفاع په برخه کې د په لوړو چوکیو باندې د کار کولو دغسې امکانات برابرېږي. د ازادي راډیو خبریالې فیروزې عزیزي په دې اړه راپور جوړ کړی دی او د دغه رپورټ لپاره اول د افغانستان د ښځو د چارو وزارت نظر اخیستی.
په مهمو او باصلاحیت دولتي بستونو کې د افغان ښځو وروستیو ګمارونو د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي د راکمولو په اړه خوشبيني زیاته کړې ده. د ښځو چارو وزارت ویاندې رویا دادرس د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که په لوړو دولتي بستونو کې د ښځو د ګمارنې لړۍ همداسې دوام ومومي د افغان ښځو د ژوند وضعیت بدلولی شي.
حمایت از زنان خودش نمایندگر عزیز که زنان توانایی کار دارن.
زموږ ستونزه دا وه چې تر دې دمه مو سیاسي ملاتړ نه درلود. په جګړه کې د ښځو کار کول د دې لامل ګرځي چې تاوتریخوالی زیات شي. که ښځې په لوړو حکومتي څوکیو کې ونډه ولري دا به د دې لامل شي چې د افغان ښځو پر وړاندې زور زیاتی هم راکم کړي. تازه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د مشر په توګه شهرزاد اکبر او یو میرمن د دغه کمیسون د کمشنری په توګه وټاکل شول. د افغانستان د ښځو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال شاوخوا 15% ښځې په دولتي، سیاسي او کلیدي پوستونو کې خو 20% په ملکي خدماتو کې په کار بوخت دي. تر دې وړاندې د افغانستان د اصلاحاتو او ملکي خدماتو کمیسیون ویلي و چې د روان کال تر پایه به په دولتي ادارو کې د ښځو ونډه 10% ته ورسوي. هغه څه چې ولسمشر غنی د بروکسل په ناسته کې هم پاړشمنه کړې وه. د افغان حکومت په کابینه کې یوه وزیره، درې سرپرستی وزیرانې، لشپږو زیاتې د وزیرانو مرستیالانې او دوه والیانې موجود دي. خو یو شمېر ښځې وایي که څه هم د ښځو په اړه او دوی ته په دې وروستیو کې د حکومت له لوري پاملرنه د ستایلو ده، خو دا ګمارنې باید سمبولیکه بڼه ونه لري بلکې صلاحیت هم ورکړل شي. د ښځو چارو فعاله شکریا جلالزی وایي ډیری ګمارنې د اړیکو په اساس کیږي نه د لیاقت.
کار اهل کار سپارل هم ډېره مهمه ده، یعنی په ښځینه وو کې بیا که لایق او توانا او بااستعداد خلکو ته کارونه ورکول کېږي، مخصوصا هغه چوکۍ چې هغه د افغانستان په اقتصادي، اجتماعي او سیاسي حالت باندې تاثیر لري، دا ډېره زیاته مهمه ده چې وړ کسانو ته ورکړل شي.
میرمن جلالزی انتقاد کوي او وایي چې حکومت یو شمېر محدودې میرمنې له یوې چوکۍ بلې ته په کار ګماري، حال دا چې دا دې خبره اوس تر بل هر وخت د باسواده او پیاوړو میرمنو په شمېر کې زیاتوالی راغلی چې باید ونډ ورکړل شي. په ورته وخت کې بل فعال میرمن لیلا جعفری بیا وایي چې که ښځې په خپلو مسلکي او دوړتیا وړ دندو وګمارل شي، نو د خلکو او ټولنې باور به پر ښځو زیات شي او راتلونکي کې به د ښځو د رهبرۍ کچه لوړ شي.
زنان در پست های گماشته شدن که خلاف امو تحصیل و
په یو شمېر بنسټونو کې ښځې د خپل مسلک او زده کړو خلاف ګمارل کېږي، خو که دوی په مهمو او اصلي دندو وګمارل شي، ټولنه او خلک به د ښځو پر پیاوړتیا باوري شي او د دې لامل به وګرځي چې راتلونکي کې نورو ښځو ته د پرمختګ او مدیریت زمینه برابره کړي. د ملي یووالي حکومت په 15 کلنه دوره کې 15% ښځو ته په دولتي او مهم بستونو کې ونډه ورکړل شوې او د نیمایي نورې 40% پوره کېدو ته اړتیا ده چې 30% ښځې تر 2000 میلادي کال پورې په دولتي ادارو کې کار وکړي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د سازمان دفتر نن په یو بیان کې ویلي دي چې په داسې وخت کې چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې چټکې سوي، دا ډیره مهمه ده چې په افغانستان کې د افغانانو د بشري حقونو د خوندیتوب باندې تمرکز وشي، مخصوصا د ښځو او نجونو د حقونو په اړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو، اوس دوه ولایتي رپورټونه لرو. یو به له کونړ به وروسته په رپورټ کې واوري چې د کونړ په سیند کې د مایانو نسل ولې د لمنځه تلو له خطر سره مخامخ دی او کونړیان څرنګه مایان نیسي چې د دوی په سمندر په دریاب کې نور مایان کم شوي دي. خو تر هغه مخکې به ورسو غزنی ته. په غزنی کې د ازادي راډیو خبریال د غزنی د ملکي روغتون پاره یو رپورت لري. په دغه رپورت کې به واوري چې د غزنی ملکی روغتون ته ورتلونکي خلک چې له ازادي راډیو سره خبرې کړي دي، شکایت کوي چې د دوی څخه رشوت اخیستل کیږي، د روغتون دننه صحي خدمات ډیر کمزوري دي او نور ستونزې. د دې رپورت دروي دوه بلنه درکوم.
دی وای په دغه ځای کې د ډاکټرانو ناسمه رویه، د واکسین ورکولو ځای ته د ښځو او ماشومانو نور پرېښودل، په زیږنتون کې د شیرینی په نوم د پیسو اخیستل، د ډاکټرانو له لورې رشوت غوښتل او په شپخانه کې ناپاکي هغه مشکل دی چې دوی ورسره مخ دي. بلور ته بیا ځینې کسان دا هم وایي چې ډاکټران له دغه شپخانې څخه ناروغان شخصي روغتونونو او شخصي لابراتوارونو ته د اکسرو او ټیسټونو لپاره لیږي.
نو می اختیار محمد اندړ ولسوالۍ نه راغلم، دته مینات نه کیږي، مینات موږ دی باندې لګي که څه مینات یا بل ما باندې دوه مینات وکړو، 800 افغانۍ دی باندې سي ورځې بم پلاني مینه خانه ته، هغه مینه خانه ته زه ورنه ما چې 800 افغانۍ وخت په یو مینات باندې.
عبدالاحد ډیر خو داسې دي چې خپل شخصي کارو ته ډیر ترجیح ورکړي د ډاکټرانو، یعنې هغه ایماني خبر به درته وکړو. رئیس صاحب له خوا همدومره تایب نسته پې، ځکه چې اوس هلته موږ وکاتو ډاکټر صاحب نوم بیا نه اخلم، درته درې وارې زه راغلم، درې وارې وایي شخصي مینه خانې ته راسي.
دا چې په دغه شپخانه کې د غزنی تر څنګ د میدان وردګو، روزګان، پکتیکا، زابل او ځینو نورو ولایتونو ناروغان هم تداوي کیږي، نو د شپخانې رئیس باز محمد همت ازادي راډیو ته وویل په دغه ځای کې د زیاتې ګڼې ګوڼې له امله ځینې ستونزې رامنځته کیږي، خو هڅه کوي چې مخنیوی یې وکړي.
تاسو سب لکه تاسو خپل عمل نو وینئ چې شخانه ازدحام او بیروبار او د مراجعینو راته کنه، هغه څه چې موږ ته ټارګټ راکړ شوی د لغن په مراتب باندې ارقام جګ دی لوړ دي، موږ د یو خاص پکیج یا لایف اساس باندې خدمات ارزه کوو. هغه بخښنه چې موږ په شخانه کې نه لرو، مریضان معمول مجبور یا به کابل ته یا به شخصي سکتور ته مراجعه کوي، چې دا د خلکو د شکایت سبب کیږي. دا مشکل ان شاء الله په آینده کې رفع شي او د خلکو ټول مشکل په شخانه حل کیږي.
یاد دی وی چې په دغه شپخانه کې د ولایتي او څنګلورو ولایتونو د ناروغانو ترڅنګ په جګړو کې د ټپي سوي نظامیانو درملنه هم کیږي چې د زیاتې ګڼې ګوڼې او ځینو مشکلاتو سبب جوړیږي.
د ازادي راډیو د خبریال حبیب رحمان تاثیر رپورټ چې له غزنی جوړ کړی اوس په ورسو کونړ ته له کونړ به په یو رپورټ کې په دې باندې تاسو معلومات واورئ چې د کونړ ډیر خلک د کونړ په سیند کې د کبانو د نیولو لپاره د مایانو د نیولو لپاره سیند ته مرګیدانه راچوي، د برق شوک ورکوي او توپانجالونه راچوي چې له امله یې خلک وایي چې په سیند کې د کبانو نسل د لمنځه تلو د خطر سره مخامخ دی. مخکې تر دې چې دا رپورټ واورو، تاسو څه فکر کوئ چې د چاپیریال په ساتنه کې د خلکو مسؤلیت څه دی؟ یعنی تاسو څه فکر کوئ چې آیا خلک په دې برخه کې مسؤلیت لري چې د خپل چاپیریال ساتنه وکړي او د هغو څارویو او هغو نورو ژوندیو ژوو ساتنه او پالنه وکړي چې د دوی په چاپیریال کې ژوند کوي؟ تاسو موږ ته په دغه باندې خپل نظر د افغان بیسیم پر 1300 شمېره باندې راوستوي تر رپورټ وروسته به یې خبر کړو. د ازادي راډیو خبریال روحلا انوري له کونړه پر دغه لوی ستونزه رپورټ لري.
دلته هر کس د خپل وس په اندازه د ماهیانو ښکار کوي. ماشومانو سره د ماهیانو د نیولو د پاره اوسپنیزي او له لرګیو جوړې ډنډې وي چې په سر کې د اوسپنو کونډې موجودې وي. غټانې بیا په نورو لارو ښکار کوي. ذبیح الله رحماني او سنگر وایي
په کونړ ولایت کې په مختلفو اشکالو باندې دلته ماهیان نیول کیږي. د شاټ په ذریعه ماهیان نیسي، هم د کیمیاوي مواد ورارته ځینې وخت کې هغه حالاتو کې هم بچي د ماهیانو بچي ختمیږي، غټان میان ختمیږي، او په شاټ کې هم دغه رقم دغه نسل غټ ختمیږي.
په ډېره بې رحمانه ډول باندې د میانو نسلونه د منځه ځي. د جنریټر په شاټ باندې د برق د یو قسم مرګیدانه ورته زهریله مواد دغه ورغورځول کیږي چې هغه چې واړه بچي او دا ټول ځای کیږي د اوبو په سر رواني او هغه افت راولي. ډېر میان پکې د منځه لاړ او د هغه غټ میان د اوبو په غاړو کې په وچه پراته او یو تکلیف ورته پیدا شوی.
دوی وای پوخا د کونړ په سیندونو کې څو ډوله کبان موجود چې غوښه یې د نورو ځایونو له ماهیانو خوږه وه، او خلک به د دې کبانو د خوراک لپاره له بیلابیلو ولایتونو کونړ ته راتلل. خو اوس د ماهیانو کمیدو سره هغه بازار هم کمزوری شوی دی.
دلته خو یو قسم ماهیان د پاچاګي په نام بیان دی چې هغه واړه واړه دي، یو د پچردار ماهیان په نام باندې دی، درې څلور قسم ماهیان دي چې دا ډېر مشهور ماهیان دي.
د کونړ د سیند میان ډیر مشهور میان دي چې په ټول افغانستان کې نوم لري، او خلک به د نور ولایتونو نه راتله د میلې په شکل باندې میان د خوراک لپاره.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله ساپی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کونړ دواړو سیندونو کې د کبانو د ښکار ترڅنګ د اوبو ککړوالی هم د مایانو ژوند ګواښ سره مخ کړی دی.
په تیرو وختونو کې چې کوم ښکار دوی ورته ویلي هغه د انفجاراتو په واسطه باندې کېده چې دغه ډیر زیات خطرناک وو. د جنریټر او د برق په واسطه باندې دا یو ډیره خطرناکه پدیده ده چې د مایانو نسل خورا زیانمن کړی دی. کینارابونه یا نور شیان سیند ته داخليږي چې دې زمونږ د مایانو تولید او دغه محلي نسلونه زیانمن کړی دي.
هغه وای تیر کال هم په زرګونو د میانو بچی په سیندونو کې خوشی کړی وو، او سږ کال هم پلان لري چې د 500 زرو په شاوخوا کې واړه کبان سیندونو کې خوشی کړي. خو اړوند ادارې د میانو د ښکار په مخنیوي کې ورسره همکاري نه کوي.
یوازې امنیتي ارګانونو نه، بلکې هغه ادارات چې په دغه سکتور کې زمونږ سره شریک د سکتور دي همکاري نه ده کړې، او هیڅ نوه اجراتی نه دي کړي په دغه مورد. نو موږ د دې غوښتونکي یو چې په آینده کې موږ سره هر اړخیز همکاري.
امنیتي مسؤلین وای دوی خپلو اړوندو ادارو ته امر کړی چې د توپانجالونو، مرګیدانو او جرنیټري برېښنا د شاټونو په وسیله د مایانو د ښکار کولو مخه ونیسي. د کونړ امنیت قومندان سمونمل شفیق الله سهار ازادي راډیو ته وویل
زمونږ د امن ساحو کې مونږ قطعا
خلق نه پریدي په جنراتور باندې مايانو نسي اتا دا اول سوالګانو ته موږ هم منانه نه ته هدايت ورکړه چې هر څوک دا کار کوي او وینسي او قانوني رفتار وسره وکړي.
خلق وای د پاکستان او نورو زینو څخه هر ورځ په کانتینرونو کې په زیات اندازه مايان افغانستان ته واردېږي چې اکثره تر دې ځایه خراب شوي وي. نو حکومت او خلکو ته پکار دي چې په خپلو سیندونو کې د میانو د ژوند د ژغورلو لپاره شریکي هڅې وکړي. کونړ کې دوه سیندونه بهیږي چې یوې د پیج سیند او بلې هم لوی سیند دی. په دواړو سیندونو کې پخوا د راهو او ګراس په نوم پریمانه کبان موجود و چې څه یې د خلکو لخوا د بمونو توپانجالونو او برېښنایي شارټونو په وسیله له منځه یوړل شول او څه یې دوه کاله وړاندې په دواړو سیندونو کې د میانو ناروغۍ ووژل. چې یاد ناروغۍ او د کبانو بې درېغه ښکار دغه نسلونه د ختمېدو ګواښ سره مخ کړل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
عبدالله خوګیانی له کندهاره لیکلي، په کندهار کې هم مایان د لمونځه تلو په حال کې دي. ولس د دې کار له ضرره بې خطره دی، بې خبره دی. نصرت الله رشدي له زابله لیکلي، دا خپله د خلکو کار دی چې د خپل چاپیریال ساتنه وکړي او د نورو ژوو د لمونځه تلو مخنیوی وکړي. عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکلي، موږ باید خپل چاپیریال پاک وساتو ځکه چې ناپاک چاپیریال د ټولو لپاره تاوان دی. یوه بل اوریدونکي احسان الله بارگزی لیکلي، د هلمند په سیند کې هم د مایانو نسل د کمیدو په حال کې دی. فضل کریم درویش له پکتیا ځاتی اریوب څخه لیکلي، تر نورو وختونو معذرت غواړم د پیغام زما څخه نسل وستل کېدلای. بریالي احسان لیکلي دي، موږ کبانو ته زهر ور اچو او هیله کوو چې حکومت به راسي او کبان به را وژغوري. او رفیع الله د کندهار څخه لیکلي دا چې د کونړ مایان د لمونځه تلو په حالت کې دي، له دولته هیله کوو چې د دې مخنیوی وکړي. اوریدونکو، دا ستاسو خپل پیغامونه وو. ازادي راډیو په دې کې نظر نه لري. اوس به ورسو یوه ډېره مهمه مسله چې دا اوس زموږ همکار راپور ورباندې جوړ کړی دی، راخلو. او هغه په افغانستان کې د سویډن د کمیټې د روغتیایي خدمتونو د روغتیایي فعالیتونو څرنګوالی دی. د سویډن کمیټه یوه خیریه موسسه ده. دغه ټولنه په کونړ، په لغمان او په میدان وردګو کې د روغتونونو او د روغتیایي خدماتو تمویلونکي ده او ملاتړ کوي د ډاکټرانو او نرسانو د روزنې او هلته د هغوی د فعالیت زمینه سایدوی. دغه کمیټه پر خپل ویب پاڼه باندې لیکلي دي چې دوی د بیلګې په ډول په 2018 میلادي کال کې په دغه دوه ولایتونو کې تر 2 میلیونو زیات افغانانو ته خدمت کړی دی. دوی لیکلي دي چې یوازې په میدان وردګو ولایت کې په 2018 میلادي کال کې 40,000 شوزو ته دوی د نسایي ولادي په برخه کې او د دغه سينورو روغتیايي ستونزو په ارتباط چې هغه د میندو د ماشوم زیږولو په وخت کې ورسره مخامخ کېږي، دوی خدمت کړی دی. د څو ورځو راهیسې تاسو په ازادي راډیو کې اورېدلي دي چې په میدان وردګو ولایت کې د روغتونونو یو شمېر روغتونونو ته خبرداری ورکړ شوی د وسوال طالبان لخوا چې دوی فعالیت نه کوي. 2 روغتونونه له دې عمله تړل شوي دي. د سویډن د کمیټې مسؤلین وایي چې که د دوی روغتیایي کارکوونکو ته دغه تهدیدونه دوام وکړي، دوی به په افغانستان کې خپل فعالیت بند کړي. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین په دې اړه رپورت وړاندې کوي.
د هیواد په ځینو برخو کې په پرله پسې توګه د روغتیایي مرکزونو تړل کېدو چې وروستی مورد یې د میدان وردګو په ولایت کې د 20 کلینیکونو تړل دي، د روغتیایي خدمتونو د رسولو بنسټونه اندېښمن کړي دي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه چې تر ډېره حده روغتیایي مرکزونو ته د مرستو رسول پر غاړه لري، خبرداری ورکوي چې د دوی د روغتیایي کارکوونکو پر وړاندې د ګواښونو د نه ودرېدو په صورت کې به په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د دوام پر څرنګوالي غور وکړي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د مرستې رسولو لسو بنسټونو سره یو ځای د پنجشنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې په جنگ کې له ښکېلو اړخونو وغوښتل چې د ملکي کسانو او په تېره د روغتیایي کارکوونکو پر وړاندې د تاوتریخوالي ودروي. په افغانستان کې د سویډن د کمیټې د پروګرامونو مسؤل خالد فهیم په دې اړه خپلې اندېښنې داسې بیان کړې:
د صورت کې تهدیدات بسیار جدي میشه،
د وویل که ګواښونه ډېر جدي او زموږ د کارکوونکو ژوند له خطر سره مخ شي، ښایي بیا فکر وکړو چې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړو او قوه درو. خو اوس له مختلفو اړخونو سره په اړیکه کې یو او هیله لرو چې کلینیکونه بیرته د خلکو پر مخ خلاص شي. د افغانستان لپاره د سویډن د کمیټې په ګډون د روغتیایي مرستو رسولو بنسټونه تاکید کوي چې پوځي تاسیسات باید له روغتیایي مرکزونو نه لرې ولیږدېږي چې د امنیتي ګواښونو پر مهال زیان ونه ویني او غیر نظامیانو ته تلفات ونه رسیږي. دغه غبرګونونه د میدان وردګو په ولایت کې د طالبانو لخوا د 20 روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو وروسته راپارېدلې دي. د سویډن کمیټې ویلي چې د دغو روغتیایي مرکزونو له تړل کېدو سره هره ورځ کابو 6000 مراجعین له روغتیایي خدمتونو بې برخې شوي دي. د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد د چهارشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغو کلینیکونو تړل تایید کړي او ویلي دي چې دا کار یې د دولتي ځواکونو د هغو عملیاتو په غبرګون کې کړی چې د تنګي سیدان پر سیمه کې په بمبارۍ کې د ځایي کلینیک د دوو کارکوونکو په ګډون 4 کسان وژلي دي. خود طالبانو د سیاسی دفتر ویان سهیل شاهین د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د طالبانو لخوا دغو کلینیکونو ته کومه ستونزه نشته. د سویډن کمیټه وایي له حکومت یې غوښتي چې په دې اړه څېړنې وکړي. بلخوا د اکبر د دفتر د اداري پلاوي غړي بشیر خالق په دغه ناسته کې وویل په روغتیایي او خدماتي مرکزونو به د تاوتریخوالي دوام د دوی فعالیتونه ټکنی کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د 2019 میلادي کال د میله 12 رئیس دولس د دوی د معلوماتو پر اساس نه نوي روغتیایي مرکزونه په افغانستان کې تړل شوي دي. اوس به ورسره ملالۍ بشیر ته چې د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې د سختریزو د پلټنې او تلاشۍ عملیات پیل شوي دي. ملګری ملتونه وایي د افغانستان د بشري حقونو له خپلواک کمیسیون سره به خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي. د بادغیس چارواکي وایي د افغانستان د کوماندو ځواکونو 43 مړي تیر ماښام د اب کمري ولسوالۍ مرکز قلینو ته لېږل شوي دي. په پاکستان کې د حافظ سید د نیول کېدو په اړه د امریکا د ولسمشر پر څرګندونو انتقادونه شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هندوستان په ممبئی ښار کې په 2008 کال کې د حملو د ترا حافظ سید د نیول کېدو په اړه پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي وو چې هغه تر 10 کال لټون وروسته ونیول سو. خو د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د ډونالډ ټرمپ د دغو څرګندونو په غبرګون کې لیکلي چې حافظ سید له 10 کلونو راهیسې تر تعقیب نه و لاندې، بلکې په آزاده توګه ژوند کاوه او په تیرو تلس کلونو کې اته ځلې نیول شوی و. د ایران دولتي تلویزیون راپور وایي د دې هیواد د سپاهي پاسداران اسلامي انقلاب غړیو یو بهرنی ټانکر له 12 تنه عملیې سره یو ځای نیولې دي. او د ایران د بهرنی چار وزیر محمد جواد ظریف څرګنده کړی چې امریکا پر ایران د نوی بندیزونو په لګولو د پوینا پر اقتصادي ترهګرۍ لاس پورې کړی دی.
اوس خان محمد سند د دې ساعت لپاره سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د موی تای ټیم د موی تای په نړیوالو سیالیو کې د ګډون په هدف نن تایلند ته ولاړ. د افغانستان د بدني روزنې ویان عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل په دغه ټیم کې نه هلکان او دوه نجونې ورزشکاران شامل دي. د پیمان په خبره دغه سیالۍ د 120 هیوادونو ترمنځ سبا پیلېږي. د هیله وښوده چې افغان ورزشکاران په دغو سیالیو کې تر نورو ښه وځلیږي. افغانستان د موی تای ټیم په 2014 میلادي کال کې له دغو سیالیو نه د برونزو مډال خپل کړی. په پام کې ده چې د افغانستان د فوټبال د 19 کلنو او 14 کلنو ټیمونو ترمنځ سیالۍ وشي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي چې دغه سیالۍ سبا د جمعې په ورځ له غرمې مخکې د کابل ښار د فوټبال فدراسیون په سټیډیم کې کیږي. د افغانستان د فوټبال د 19 کلنو او 14 کلنو ټیمونه د آسیا د ملتونو د سیالیو د جام او د آسیا د نړیوالې اتلوالۍ د جام په درشل کې دي. د فوټبال د فدراسیون په خبره د دغو ټیمونو سیالۍ د راتلونکو سیالیو د آمادګۍ لپاره مهمې دي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم به د آسیا د جام او د ملتونو د اتلوالۍ د جام د مقدماتي دور په 5م ګروپ کې خپل بخت وازموي. د افغانستان د بدني روزنې د ریاست ویان عارف پیمان وایي په دغه ګروپ کې به د هیواد ټیم د قطر، هند، عمان او بنګلادیش له ټیمونو سره مخ شي. د فیفا یا د فوټبال د نړیوال فدراسیون د پچا چونې لمخې چې د چهارشنبې په ورځ په مالیزیا کې واچول شوې، د آسیایي هیوادونو سلویښت ټیمونه به په 8 ګروپونو کې یو تر بله سیالي وکړي. د دغو ټیمونو نه به 12 غوره ټیمونه په 2022 کال کې د آسیا د جام او په 2023 کې د ملتونو د اتلوالۍ جام ته لاره ومومي. دا وو له ازادي راډیو د نن ورځې څو مهم سپورتي خبرونه.
اوریدونکو اوس دوه پروګرامونه لرو، د کوچنیانو پر حقونو د ازادي راډیو او د ملګرو ملتونو ګډ ځانګړی پروګرام او بیا کور کلی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. ولی ځینې ماشومان له خوار ځواکۍ یا سوی تغذیې سره مخ کیږي.
کوچنی د درو میاشتو سو اتی په مور بل کوچنی په نس کوچنی یې مخ وچ سوی تر دغه انده پورې راغی.
په ماشومانو کې د خوار ځواکۍ نښې نښانې کومې دي؟
هغه قدونه لند پاتې دي، دماغي له لحاظ نه او د زده کړې د لحاظ نه هم ډېر پاتې دي.
د دې ستونزې د حل لارې چارې کومې دي؟
یوه کورنۍ ده الوګانو ته لاسرسی لري، هغې د الوګان نه د ګټه واخلي. حبوبات دي لکه نخود، لوبیا، می، عدس همدغه ګټور دي.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پیل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې ماشومان یې په خوار ځواکۍ اخته شوي دي، بیا د ډاکټر خبرې درته وړاندې کوو، په آخر کې مرکه هم لرو. له موږ سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، په ماشومانو کې خوار ځواکۍ هغه سی ستونزه ده چې د نه خوړو یا هم لږو خوراکي موادو له وجې رامنځته کیږي. هغه ماشومان چې مورې شیدې نه لري یا هم کمی وي، ورځ تر بلې وزن کمیږي. بلاخره داسې حالت ته رسیږي چې د بدن پوستکی ګونځي، رنګ یې زیړ او هډوکي راوتلي وي. په ماشومانو کې خوار ځواکۍ یا سوی تغذیه د لویانو په پرتله ځکه ډېر لیدل کیږي چې د هغو د بدن مقاومت ټیټ او د وجود دفاعي سیستم کمزوری وي. خوار ځواکۍ له نورو ستونزو سره سره د ماشوم مغز او دماغ ته هم تاوان رسولی شي. په پیل کې د هغو میندو خبرې اورو چې ماشومان یې په خوار ځواکۍ یا سوی تغذیه اخته شوي دي.
زوی مې څه پیسې ویدي؟
سوی تغذیه.
ولې سوی تغذیه څه؟
تاسو خبره
شدې د خپلې ورکړې؟
یا شدې مې نست خپل لاول ورځ مې لانی
بیا د خی څه ورکول؟
دغه پوډرې شدې مې ورکول، مرغۍ چاپ شدې مې ورکول، تر دا اوس پورې هغه
ورځ په ورځ خپل وزن له لاسه ورکوي.
و ډنګر خو لاول ورله دغه ډنګر تر دا اوسه پورې اوس مریض ډېرې.
زرنیسا له کوم ځای راغلې؟
له باګرام.
دلته دې څه لپاره راغلې؟
دته مې زوی نه جوړه.
په دې زوی دې څه څه ویلي؟
دوه میاشتې نه چې ته یې څه پرې خو پاسلو دوه میاشتو دغه څه تغذیې
خپلې شیدې دې ورکوې؟
خپلې مې ورکوم. کمې
کمې دي؟
هو.
ولې دې شیدې کمې دي؟
رس خبرې
چې شی خوري؟ خوراک څه کوې؟
خوراک چې دا کور قطغ مطغ دغه خو
مثلا کوم شیان ډېر خوري؟
بانجان، بامیا، کدوګاکی.
د میاشتې 2 روپۍ عاید لري.
ګټل چیر؟ زیو ګټل نه سکلا سړی کور کې ناست.
چنای دې درو میاشتو سو اتی په مور بل کچنای په نس اتی د لاتی چلا کو ډاکټر څنور ورغل د خراب شدید نور کې شدې مخ وچ سوی نتی پریک د پودر شدې ورته راوړي. اتی شنی غاړي ونیو ل شنی غاړي چې بس تخوی تخوی و تخوی ولا تخوی چې بس ته بس وی ل ته بو چې بس دا عمل و استفراک کو و اتی